د مشال په یو بل خبرونه کې زنجیب عامر ستاسو هر کله کوم د خبرونه د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه مهم رپورټونه عمر کې لري. تاسو به اورئ چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د پاکستان د پوځي او استخباراتي مشرانو په ګډون نن کابل ته ځي. د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو، خو په سر کې د دنیا له حاله ځان خبرو او عبدالحی کاکړ ته به مایک ورکړم چې تاسو د خبرونو نه خبر کړي.
په فایل کې د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نن افغانستان ته سفر کوي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وايي د کرنل قذافي وفادار ځواکونه په لیبیا کې د باغیانو پر ضد کلسټر بمونه استعمالوي. په افغانستان کې یو ځانمرګي بریدکون کې د افغان امنیتي ځواکونو په وردی کې په یو پوځي مرکز برید کړی چې پکې 15 کسان وژل شوي دي. د نړۍ د وټولو اقتصادي هیوادونو سازمان جی 20 ویلي چې دوی په راتلونکي کې د نړیوال اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره په یو پلان سلا شوي دي. اوسم د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نن افغانستان ته سفر کوي. په خپل سفر کې به نوموړی له افغان ولسمشر حامد کرزی او نورو لوړپوړو چارواکو سره ویني. د پاکستان ورځپاڼه وایي چې د یوسف رضا ګیلانی سره به د پوځ مشر اشفاق پرویز کیانی او د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال شجاع پاشا هم ملګری وي. د دواړو هیوادونو مشران به د ترګري ترڅنګ سوداګري او په نورو دوه اړخیزو چارو باندې خبرې اترې کوي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وايي د کرنل قذافي وفادار پوځیان په لیبیا کې د باغیانو پر ضد کلسټر بمونه استعمالوي. نیویارک میشت سازمان وايي چې په مصراته شهر باندې درې کلسټر بمونه وچاودېدل. کلسټر بم ځخه واړه واړه بمونه راوځي چې د ولسی وګړو لپاره ډیر خطرناک وي. په دې بم تر سل زیاتو هیوادونو بندیز لګولی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر هیل کلنټن ویلي چې دا د کلسټر بم له استعمالولو څخه خبره سوې ده. لیبیای باغیانو د تیلو بندر بریګا د نیولو ترمه څرګنده کړې ده. د باغیانو مشر عبدالفتح العربی ټلویزیون ته ویلي چې د دوی جنګیالي په بریګا کې د کرنل قذافي له ځواکونو سره په جګړه بوختي. په د امریکا د بهرنی چارو وزیر میرمن هیل کلنټن پرون په برلین کې ویلي چې باغیان و ځینو ارتیاو جنو سامانونو ته ارتیاو لري او دوی ته د دې احساس دی.
The opposition needs a lot of assistance.
د لیبیا اپوزیشن بلها مرستو ته ارتیا لري. دا که په ملکی برخه کې دي که په بشري او یا هم پوځي. په دې ډیر هم بحث وشو چې سرنګه په دغه مرستې په خطوګه ورسول شي او څوک به په دغه لړ کې څه کول وغواړي.
How best to provide that assistance? Who is willing to do what?
میرمن هیلری کلنټن. په افغانستان کې یو ځانمرګي بریدکون کې د افغان امنیتي ځواکونو په وردی کې په یو پوځي مرکز حمله کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند دولت وزیري وایي چې په دې پېښه کې 15 کسان وژل شوي دي. بریدنن سهار وختي د پوځي مرکز په اور کې شوی دی. دا مرکز افغان او اتحادي ځواکونه په ګډه استعمالوي. د دفاع وزارت وایي بریدکون کې د افغان پوځ وردی اغوستې و ځکه خو د دننه تلو اجازه ورته ورکړل شوه. اب ملګرو ملتونو خبرداري وکړي چې دوی ته 2.5 میلیون ډالر په بیړني توګه ترلاسه نسوي، نو دا سویره ده په افغانستان کې به د خوړو کمی تر او اویا لکه زیات کسان له لوږې سره مخامخ کړي. د خوړو نړیوال سازمان ویلي چې د خوراک له کمی سره مخامخ کیدونکي به زیاتره شزي او ماشومان وي. د نړۍ د وټولو اقتصادي هیوادونو سازمان جی 20 ویلي چې دوی په راتلونکي کې د نړیوال اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره په یو پلان سلا شوي دي. د جی 20 هیوادونو د مالی وزیران او د بینک کارپوهان په واشنگټن کې په دې پلان سلا شو. پلان د مالی نړیوال سازمان IMF ته اجازه ورکوي چې هغه د نړۍ د اوو وټولو اقتصادي هیوادونو تجارتي توازن د بجټ د کسر او د پورونو د کچې جاج اخیستلی سي. که څه هم دغه هیوادونه د IMF لخوا ورکړل شوي تجویزو باندې عمل کولو ته تړلي نه دي، خو بیا هم د فرانس د مالی وزیر کریسټین لیګارد دا پلان یو لوی پرمختګ بللی دی. فعالین او عیني شاهدین وایي د جمعې پر ورځ د شام په مختلفو ښارونو کې په زرګونو خلکو مظاهرې وکړې. عیني شاهدین وایي چې په دارا ښار کې شاوخوا 10,000 مظاهرچانو د ازادۍ شعارونه ورکړل. دا ښار د مظاهرچانو د تحریک مرکز ګرځېدلی دی. دا ډول عیني شاهدین وایي چې په ډوما او بیدا په ښارونو کې مظاهرې سوي دي. په ډوما کې د رپورټونو له مخې امنیتي ځواکونو د مظاهرچانو پر ضد اوښکو بیونکی ګیس استعمال کړی او دوی په کوتکو وهلي ټکولې دي. د شام د حکومت د سازمان یو سازمان ویلي چې له تیرې یوې میاشتې راهیسې په هیواد کې اصلاحات غوښتونکي 200 مظاهرچان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د عراق په یو کیم کې د ایران مخالفینو د ایرانی مخالفینو د وژنو په اړه د یوې خپلواکې پلټنې شاه کړی دی. د سازمان یو چارواکي نیوی پلی وایي دا یو حقیقت ښکاري چې تیر اونۍ په اشرف نومي کیم کې لشتر لشه 4 کسان وژل شوي وو. البته عراقي چارواکي وایي چې د امنیتي چارواکو لخوا ځایي بزګرانو ته د مځکې بیرته ورکولو لپاره په سوي عملیاتو کې 3 کسان وژل شوي وو. اشرف نومي کیمپ د ایران د خلک مجاهدین سازمان مرکز دی. امریکا، عراق او ایران دا یو ترګر سازمان ګڼي. د خبرونو پای
عبدالحی کاکړو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړل. دا مشال ریډیو دا چې هر ورځ تاسو د پاره 9 خبرونه کوي. په دې خبرونه کې د دغو رپورټونو تفصیل اوریدل شي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په یو ورځنی سفر کابل ته ځي. د دې سفر
سفرونو په څیر یو سفر به وي. البته کېدای شي سیاسي موضوعګانې هم پکې مطرح شي.
د دې د سفر د اهمیت په اړه یو افغان کار پوه غږېده. نیټو وایي په افغانستان او لیبیا کې به خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي. په نړۍ کې د انټرنیټ د محدودولو او رام کولو په اړه د نوو اندېښنو نه هم تاسو په یو رپورټ کې خبرو. د پېښور ترانسپورټرانو د کرایو د لوړولو پریکړه کړې. سورلۍ وایي
بس لگا خوم دکا دور بل د سور لاندی ترسو پور بگرزم دا جل د سور لاندی.
دا د پېښور د رحمان بابا د مشاعرې د یو شاعر غږو. خو اوس وورې چې یو سورلۍ د کرایو د لوړوالي پاړه سوی
بس لنټارو ډیر فرق پریوسی ځکه چې هغوی خو خپل څه سیلری نه وي که نه هغوی له د کور نه هغه ملاویږي نو هغوی ګاډو کې ځي. د دې وجه نه هغوی ته ډیر تکلیف پیښیږي چې کرایه نه زیاتیږي.
خو یو بل طرف ته یو کلینډر بیا وای
نور شنو دا فروټ ګرانې سبزی ګرانې دا شان دی خامہ خدي خپل کرایه نه کی دغه دا په بو خونه چریږي په بو چریږي.
د نورو رپورټونو ترڅنګ تاسو به پیښور کې د رحمان بابا مشاعرې ته هم لزان سره بیایو.
بس لگا خوم دکا دور بل د سور لاندې ترسو پور بگرزم دا جل د سور لاندې.
د دې ترڅنګ 19 پروګرام د لوبو نړۍ هم د تلرو را سره اوسه. اوریدونکو رازو د خبرونې د سر رپورټ ته. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نن د یو پلاوی په مشرۍ کې په یو ورځنی سفر کابل ته ځي. ویل کېږي چې د نوموړي سره به په دې سفر کې د پاکستان د پوځ سرلخکر اشفاق پرویز کیانی او د ISI مشر جنرال شجاع پاشا هم ملګری وي. دوی به په افغانستان کې د لوړپوړو افغان مقاماتو سره ګوري. په دې اړه له اسلام آباد زموږ همکار علمزیب خان د ټلیفون په کرخه موږ ته داسې وویل.
نن با وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د افغانستان په یوردنی سفر باندې دي. دا په لومړي ځل چې د پاکستان له طرفه یعنې د پاکستان سیاسي چارواکي، د پاکستان عسکري چارواکي او د پاکستان انټلیجنسیا یعنې دا درې واړه چارواکي په دې کې شامل بلې دوره کې. دغه کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د هغې سره سره د پاکستان فوجونو مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د ISI مشر ډایرکټر جنرل چې کوم دی ISI شجاع پاشا هغه به هم وي. د هغې سره سره خارجه، دفاع، خزانه او د داخله وزیران او سیکرټران مبدل کې شامل وي. دوی به د افغانستان دورې تر وروسته هلته د افغانستان د مشرانو سره او د احمد کرزی سره ملاقاتونه کوي او په دواړو اړخیزو خبرو اترو او دغه شان د پاکستان او د افغانستان ترمنځ کوم تجارتي اړیکې دي او چې کوم د پولي معاملات دي په هغه باندې په پولي باندې چې کوم تګ راتګ کوي او په هغه خاص کوم سرتېری کې یا سرتېره بریدونه یا نور داسې دغه لپاره کوم کارونه کوي په هغه تګ راتګ کوي په هغه به هم نظر ساتل کېږي او داسې هم ویل کېږي چې باید کمیشن هم جوړ شي ګډ کمیشن چې هغه بیا په دې اړیکو باندې هم کار کوي او د دواړو ملکونو ترمنځ چې کوم دی کوم ملټري اپریشن دي یا ملټري نور چې کوم ګډ کارونه دي په هغې باندې هم خبرې اترې وشي او دا اړیکې مخ وړاندې روان شي.
مننه عالمزیب خان. لکه بله موضوع ته چې ما اشاره وکړه هغه دا و چې اوړی را رسیږي په پاکستان کې او په دې اوړي کې خو تر هر څه زیات بجلی ته اړتیا هم زیاتیږي او له بل لوري ویل کیږي چې د بجلی بحران یا د کمښت کم بحران چې دی هغه هم د اوړي له را رسیدو سره مخ په زیاتېدو دی. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
جی بالکل، اکثره دا ویل کیږي چې کله د اوړي د ورځې را روان شي تر دې د پورې د چا د خیال نه بلکې خاص کر اپریل میا شروع شي نو بیا دی وای چې یاره شروع کړی دی او دونوں دونوں بجلی کا میرے خدا میں پورا شی وړی دا هر کال دا جگیږي نو سخ کال یو واری بیا هغه مسله را پورته کېدو ده او خاص کر دا اپریل په دې میاشت کې دا دوه درې ورځې کم کې چې کوم د توربیلا ډیم یا د نورو چې کوم ډیمونو پورا صورتحال یا د هغې چې کوم مشران دي هلته مونږ ته پوسنه وکړه پرون راتې نو هغو دا وایي چې تر دې دمه چې کوم دی نو د بجلی چې کوم پیداوار دی په پاکستان کې هغه یولس زره میگاواټ دی ولی دا وخت مونږ ته ضرورت چې کوم دی هغه پنځلس زره میگاواټ دی یعنی تقریبا څلور زره میگاواټ کمی دی نو دغه څلور زره میگاواټ کمی سره سره د پاکستان په ځینو سیمو کې چونکې ګرمي هم ورو ورو زیاته شوې ده ولې دا ورځ د خو باران هغه به زیاتره په شمالي سیمه کې او په شرقي او په غربي کې په جنوبي کې ګرمي ده نو دغه څلور زره میگاواټ پوره کولو لپاره چې کوم دی نو په کلو کې د دولسو نه تر څوارلس ګنټو پورې لوډ شیډنګ روان دی او دغه شان په ښارونو کې چې کوم دی نو د اتو نه د لسو پورې او یا په غټ ښارونو کې لکه اسلام آباد لاهور پېښور په هغه کې هم تقریبا اتو ګنټو ته رسېدلی دی. پرون چې کوم دی د بجلی چې کوم وزیر دی هغه هم دا وایي چې موږ کوشش کوو چې دې کمی راولو ولې عوام دې زموږ سره په دې کې کومک وکړي نو اوس په دې کې مخکې ګورو چې څه کوي خو دغه ستونزې دا وخت په پاکستان کې رامخې ته دي او چې څومره ګرمي زیاتېږي نو دا ستونزې به نورې هم زیاتېږي.
عالمزیب خان، چې په پاکستان کې د بجلی د لوډ شیډنګ او د پاکستان د وزیر اعظم د کابل ته د سفر حل را کولو، د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د ولسمشر حامد کرزی په بلنه افغانستان ته ځي. له تروریزم سره مبارزه او په دې برخه کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره په دغه سفر کې خبرې اترې کیږي د افغان او پاکستاني مقاماتو ترمنځ. دې سفر ته په پاکستان کې د نن ځینې کارپوهان ښه نظر لري او خو لاسته راوړنو ته تمه لري، خو په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپو او د کابل پوهنتون استاد اسماعیل یون وایي په پاکستان کې د پوځ د برلاسي په صورت کې هیڅکله د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماسي پرمختګ نه دی کړی. حسیبه شهید په همدې سفر او لاسته راوړنو اسماعیل یون سره خبرې کړي. هغه وایي
زه فکر کوم چې دواړه هیوادونه خو یو بل ته دایمي ضرورت لري او په ټولو ډګرونو کې سیاسي، ټولنیزو، فرهنګي، ترانزیتي او نورو برخو کې. نو دا ډول سفرونه د معمولو سفرونو په څیر یو سفر به وي، البته کېدای شي سیاسي موضوعګانې هم پکې مطرح شي خو دي، مګر غټه ستونزه فکر کوم چې مخکې هم د افغانستان جمهور رئیس او د افغانستان سوداګرو غټ تشویش درلود هغه مغه ترانزیتي مسله وه چې تر اوسه لا اکثره دی چې د 1980 کال ترانزیت دی قرارداد نو وروسته بل قرارداد هم څو موده کې مخالفي شو، مګر بیا هم د دواړو قراردادونو د مفرداتو باندې سم عمل نه دی شوی. د افغانستان سوداګر ډېر تشویش لري، دا اوس لږ تر لږه 10,000 کانټینر مال د افغان سوداګرو په کراچۍ بندر کې بند پاتې دی. نو په دې ډول باندې کېدای شي دا موضوع هم مطرح وي د افغانستان تجارت وزارت.
تاسو وایست چې په سوداګریزو او ترانزیتي لارو چارو به هم د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې وشي، خو اجنډا په سر کې زه ګومان کوم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا باندې د سیمه ایزو ستونزو باندې لکه د تروریزم سره د جګړې پر ستونزو به هم خبرې اترې وشي. څه فکر کوئ چې دغه سفر چې د پاکستان د وزیر اعظم افغانستان ته د ولسمشر کرزی په بلنه کیږي، دا به د دغه شرایطو کې او په دغه اجنډا چې دوی لري په دې کې به بریالی ثابت شي؟
معمولا د پاکستان حکومت ملکی حکومتونه چې دیرشو کلونو په بهیر کې د افغانستان موضوع دی له واکه انحصاره وتي او دا مشخصه کړی چې په پوځ کې یا په استخباراتي سازمانونو کې د کشمیر مسله یا د هند مسله یا د افغانستان شخړه دا د پاکستان د ملکي حکومتونو له وسه وتلې خبره ده. خو په ډیپلوماسۍ کې ظاهرا ملکي حکومتونه د پاکستان نمایندګي کوي او اکثره وخت چې کله ځینې پرېکړې یا قرارونه هم وشي بیا هم په هغه باندې پوره عمل نه شي کېدلی، ځکه چې هغه اساسي واقعي حکومتونو په لاس کې نه وي. نو غالبا چې بیا هم په سیاسي برخه کې بیا هم خبرې وشي، خو دا چې څومره عمل پکې کېدی شي هغه باندې فکر کوم ډېر سیاسي شړونکي پوره باور نه لري. پاکستان اکثر خلق دی پاکستان په ډیپلوماسي باندې مطمئن نه دي مګر چې پاکستان صدر اعظم راغله او په ترانزیت کې د افغانستان سوداګرو ته ډیره ژمنه ورکړه نو دې برخه کې دیشي پرمختګ وشي مګر په سیاسي برخه کې همدانه یوازې وسته د افغانستان سوګه یا د افغانستان جګړه پاکستان پکې یو لوبغاړی دی بلکې د چین نور هیوادونه خطر لري کشمیر هیوادونه په دې کې راټاله دي یوازې د یو صدر اعظم په یو سفر باندې ذکر نه کوم چې دی اواري شي یا
یعنی تاسو سو اس یون سیب چې سکول پکار دي چې خیر د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکه خېشي او دغه کم چې د دواړو هیوادونو یادې چې تروریزم د دواړو هیوادونو ګډ دښمن دی نو د دې سره مبارزه څنګه کېدی شي چې په ګډه امهنګي سره وشي
ځکه کوم چې تروریزم اساسي سرچینې معلومې دي هغه نړیوال د خصوصي امریکای متحده ایالاتو په پامغه سرچینو باندې چې اساسي فشار راشي چې هغه څنګه پاکستان استخباراتي شبکې چې دي چې هغه دې ته قانون نشي یا هغه مهار نشي نو د پاکستاني ملکی قوتونو په واسطه هم د خبرو نه دی افغانستان حکومت په واسطه هم د خبرو نه دی مداخله په پوره ډول باندې کی
یون سیب د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په داسې حال کې کابل ته ځي چې حکومت یې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره له هڅو او له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په برخه کې خپل نظر له ترکیه سره یو کړی دی او سو وخت مخکې د پاکستان ولسمشر ترکیه ته سفر درلود نو په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې اوس خو پاکستان دا هم ویلي دی چې چمتو دی چې د سولې په بهیر کې او هر هغه هڅه وکړي چې په سیمه کې سوله راوړي په دې اړه ستاسو څه نظر دی
متنه خصوصا دی هغه مرحله کې چې د خلکو ګونې پیپل پاسای شي هغه په واکي د غوړ شي په تاسو سره مناسبات خشي و سم د دې کې په سیاسي لحاظ باندې سپر مختګونه شوي خو د افغانستان شړې برخه کې جګړه ور پورې تړلې ده د جګړې کنټرول دی هغه د پاکستاني ملکی حکومت په واسه کې نه ده نو په دې حساب باندې ډیپلوماسۍ کې د پردې په مخ باندې سپر مختګ هم شي هغه بل اړخ شي چې هغه د نظامیانو په لاس کې دی هغه کنټرول مهار نشي په دې کوم په سیاسي پوځي برخه کې اساسي پرمختګ نه رامنځته کیږي
د افغانستان د سیاسي چارو کارپو اسماعیل یونو چې د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې زموږ د همکاري حسیبي شهید پښتنې ځوابوله
ک پښتو وای مشال ریډیو وار
اوریدونکو رښتیا ستاسو خيسته خيسته ایمیلونه مونږ ته رسیدلې دي د ایمیلونو ته به مونږ د مشال په نوم خبرونه کې ځای ورکو که هم دا شی به تاسو کمپیوټر ته نږدې او مونږ ته ایمیل را لګل غواړئ نو په دې پته راولېږئ ایم ای ایس ایچ ډبل ای ایل آر ای ډی ای او یعنی مشال ریډیو ایٹ دی ریټ آف آر ایف ای آر ایل ډاٹ او آر جی له جنوبی وزیرستان څخه د بیکورشو کډوالو د بیرته ستنېدو دریم پړاو به د اپریل له 1 منټې نه پیلېږي دا پریکړه پرون د مسودو مشرانو او پولیټیکل چارواکو ترمنځ په وی جرګه کې شوې ده د دې جرګې تفصیل عبدالحی کاکړ د مشال سیمایز خبريال سیلاب مسود نه پوښتلې هغه وای
دا جرګه پیر او ورځ د سولي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ د پانک په دفتر کې شوې ده دا جرګه چې سولي وزیرستان په د مسود کا ګول در یما لاګل چې کما و د روان میاشتې په درشما په درشما مې تا باندې لاګا کېږي په سلسله سره خبره اتر وښولې او د پداګر جرګا سره مسعود کا ډول تا یقین ور یقین دري ور کړل شو چې د پور تا دی دا حکومت د دې د پورا د فاروق شو کو د په امن سره رسولې کوشش نه کوي
سلام مسعود صاحب دا سره توسره کتا شو دا درېم مرحله دا آیا تیرې دوه مرحلې چې کوم وې هغه کامیاب شوی دی چې څومره خلک حکومت ول چې زیبا هغه ټوتللې دي کڅنګ
په اول دوه مرحلې شه د دولتي د دولتي چارواکو په مطابق باندې ټول یو لا سوا کورنۍ واپس تللې دي خو چې د هغه کورنۍ سره کلام لږه راته کړی دو هغه خلک ورته خوشحال نه دي او دې بار بار دا غا ډیلې منی کوي چې هغه لو جنا کولینا د تاور تیران سوال چې تیم د کابل د واپس پاګ په واغ د ګل سره شوی وي او د دینا علاوه د داغه یای چې د سیحات او د بجلی یا د دې د شل هغه څاول پینا غو د تاور کدي شوی نه دی چې تیم دولت د پاتو چار دی او د ټولنا غاټه جلای دا د چې پتاګ رپاک شه د دې چینه مشکلات سره مخامخ شي هغه د کړي لو د په خلاف دی
سلا بسوت چې لکه څنګه تاسو چې ول ساو کورنۍ تللې دی او ال د ز خو په لکونو خلک راوتی او آیا دغه خلک بیرته تلل ول نه غواړي
لکه چی مشکلات و ستونزه چه مدر تا بیان خلی غاط واجه خوی داتو و دا که با یون ده دکه پورتا تا گنهوری چه دلتا دا ملیما دو چه پچیمکشه پورا پورا آمن یا نشتا دای و را تا کلا کلا ده پاوزیونه و طالبونه پا مانشه دا سه پیشه پیشه جی چه غا ده کدوله و پاس تا گا متاثر کهیر
مشال تا غواجوانی سی چی دا نری لحال خبر سی
دا خبروانی پا دی ورخا کیسو نری والی پوتونه دا امریکا و لسمشر باراک اوباما لخبری آژانس اسوسییټډ پریس سره په خبرو کې دا منلی چې په لیبیا کې جګړه کې دا مهال کوم پرمختګ نه دی شوی خو د هیله سرګنده کړې چې د نیټو ځواکونو د بمباریو په نتیجه کې به ډیر زر معمر قذافي له واکه پریوزي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیره ورځ په برلین کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وویل دوی به په لیبیا کې له یاغیانو یا حکومت مخالفو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاواروف بیا د ناټو عملیات په دې هیواد کې وغندل او جګړو د دواړو ډلو ترمنځ د اوربند غوښتنه وکړه په دې اړه نور تفصیل هارون باچا له واشنگتن نه خپل ریپورت کې راکوي
د امریکا متحده ایالاتو صدر باراک اوباما منلی د لیبیا په جګړه کې دا مهال څه قسمه پرمختګ نه لیدل کیږي ولې هیله خودلې چې بلاخره به د ائتلافي ځواکونو د بمباریو په نتیجه کې قذافي لواکه لری کړی شي ښاغلی اوباما له اسوسییټډ پریس سره تیره ورځ په یو مرکه کې وویل چې هغه داسې فکر نه کوي چې ګوندې یوازې د دریو نویو پوځي عملیات به قذافي واک پرېښودو ته اړ باسي ولې هوډ یې څرګند کړ چې په لیبیا کې د نه الود د زون د ټینګولو او دغلته د وسلو د رسولو د لارو د تړلو په ترڅ کې د قذافي رژیم تر ډیره کمزورې کړې ده نوموړي د ناټو په اوسنیو عملیاتو د خوښۍ اظهار وکړل او تمه څرګنده کړه چې که موږ هم دغه رنګ د قذافي په ځواکونو د فشار په سیوا کولو له عامو وګړو څخه د دفاع خپل مشن پر مخ بوزو نو لری نه ده چې قذافي یو خواته شي او موږ بریا بیا ومومو د امریکایي صدر اوباما دعوی په داسې حال کې مخې ته راځي چې تیره ورځ هم د قذافي ځواکونو لخوا په مصراتا ښار د سلګونو توغندیو د ورولو خبرونه خپاره شول بلې خواته د مومر قذافي لور عایشې قذافي تیره ورځ د لیبیا د پایتخت ترابلس په هغه څلور لارې کې خپلو پلویانو ته وینا وکړه چې ویل کېږي 25 کاله گاهو د امریکایي ځواکونو لخوا په نښه کړل شوی و چې په ترڅ کې د عایشې وړه خور هم وژل شوې وه د قذافي د ګوخه کېدو خبره ټولو لیبیایانو ته د توهین په معنا ده قذافي په لیبیا کې نه بلکې د لیبیایانو په زړونو کې اوسیږي په ورته وخت کې بیا د امریکا خارجه وزیر میرمن هیلری کلینټن د جرمنی په پایتخت برلین کې د ناټو د غړو هیوادو د خارجه وزیرانو سره له لیدنې وروسته خبریالانو ته وویل چې هغوی د لیبیا د یاغیانو له اړتیاو خبر دي او غواړي چې مرستې ورسره ترسره
کړي
د لیبیا اپوزیشن بلها مرستو ته اړتیا لري دا که په ملکی برخه کې دي که په بشري او یا هم پوځي په دې ډېر هم بحث وشو چې څرنګه به دغه مرستې په ښه توګه ورسول شي او څوک به په دغه لړ کې څه کول وغواړي نوموړي هم دغه راز زیاته کړه چې د ناټو هیوادونو خارجه وزیرانو د لیبیا یاغیانو سره د مالی مرستو کولو سربیره هغوی ته د هغو سیمو څخه د تیلو د پلورلو په لارو سمولو هم غور وکړل چې دا مهال یې ګیري کړي دي بل پلو بیا د روسیې خارجه وزیر سرګی لوروف هم په برلین کې د ناټو او روسیا د کونسل تر غونډې وروسته خبری غونډې ته په خپل وینا کې د لیبیا پروانو پوځي عملیاتو سخت ټکونه وکړل چې د نوموړي په وینا د لیبیا د کشالې حل په سمدستي توګه د اوربند په عملی کولو مخالف ډلې خبرو ته اماده کول دي هارون باچا مشال ریډیو واشنگتن ڈی سی
امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د فرانس ولسمشر نیکولی سرکوزی او د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د لیبیا د پاره د امن لار تر سر لیک لاندې یو ګډه مقاله لیکلې ده د دې مقالې غټه کې تاسو مجید بابر وړاندې کوي
مونږ د خپل ملګرو او د ناټو سره یو یو لکه امریکا فرانس او برتانیا د هغې ورځ راهسې چې په لیبیا کې شخړه رامنځته شوه د دغې شخړې په هوارولو کې یوه خوله دي او مونږ به تر هغې یو یو چې دغه ستونزه پای ته نوي رسېدلې ورځپاڼه نیویورک ټایمز کې دغو ولس مشرانو لیکلي دي چې په لیبیا کې دوی د عام ولس د خوندي کولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي دي او وایي چې دوی د لیبیا په مستقبل هم نظر ساتي دوی زیاتوي چې د لیبیایي ولس ښه ورځ راتلونکې ده او د دې لپاره دوی غواړي چې یو لار وټاکي. ورسپاڼه زیاتوي چې موږ ته هغه وجوهات نه دي هیرول پکار لکه چې نړیواله ټولنه په دې مجبوره شوه چې دغلته عملیات وکړي، ځکه چې کرنل قذافي لګیا وو په خپلو خلکو باندې بریدونه کول چې له امله یې لیبیا ګډوډۍ سره مخ شوې وه. او عرب لیګ هم د عملیاتو غوښتنه کړې وه. د لیبیا اپوزیشن ته هم د مرستو ضرورت و او د عام ولس هم نړیوالې ټولنې ته سترګې وې، نو ځکه د ملګرو ملتونو سیکیورټي کونسل یو تاریخي قرارداد منظور کړو چې له مخې نړیواله ټولنه کولی شي چې عام لیبیایي ولس خوندي کړی شي. ورسپاڼه زیاتوي چې د دغې قرارداد له مخې نړیوالې ټولنې بیا ځکه ډېر په تیزۍ سره د عام ولس د خوندي کولو لپاره اقدامات وکړو او د قذافي د پلویانو په عام ولس د بریدونو مخنیوی یې وکړو چې له امله یې یو لوی قتل عام وځنډېدو او د بنغازي ښار خوندي کړی شو. قذافي خو غوښتل چې د بنغازي ښار په وینو کې ولامبوي. ورسپاڼه نیویورک ټایمز کې باراک اوباما، نیکولس سرکوزي او ډیوډ کیمرون لیکي چې د دوی دنده دا وه چې عام لیبیایي ولس خوندي کړي او دوی ته دا اجازت د ملګرو ملتونو سیکیورټي کونسل د 1973 قرارداد له مخې ورکړی و. ورسپاڼه نیویورک ټایمز زیاتوي چې قذافي د واک لرې کولو لپاره امریکا، فرانس او برطانیې طاقت نه دی کارولی، خو د یوې پیاوړې او خوشحاله لیبیا راتلونکي د قذافي په موجودګۍ کې نه ده ممکنه، او ځکه د نړیوالو جرمونو عدالت چې کومې پلټنې د قذافي په ضد پیل کړي دي دا ډېره ښه خبره ده، ځکه چې قذافي نه صرف دا چې د خپلو خلکو په ضد جرمونو کې ککړ دی بلکې د نړیوال قانون نه یې هم سرغړونه کړې ده. ورسپاڼه د دغې ولسمشرانو له خولې لیکي چې دا یوه د خیال نه بهر خبره ده چې یو داسې کس به د لیبیا په راتلونکي کې سرول ولوبوي چې د خپلو خلکو په قتل عام کې ککړ وي. په دغه مقاله کې باراک اوباما، نیکولس سرکوزي او ډیوډ کیمرون لیکي چې امریکا، فرانس او برتانیا به تر هغې په آرام نه کینی تر کومه چې د ملګرو ملتونو قرارداد نوی عملي کړي او عام لیبیایي ولس ځان ته یو روښانه مستقبل نوی ګټلی.
دا مشال ریډیو دا.
ملګری ملتونه وایي دا اداره څه د پاسه 250 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري چې په افغانستان کې بېوزلو خلکو ته خواړه برابر کړي. دې ادارې د خوراک د نړیوالې څانګې له لوري په وی خبرې شوي خبر پاڼه کې ویلي چې له دغې مرستې سره به ګڼو ماشومانو او ښځو ته لومړني خواړه برابر شي چې ورته بیړنۍ اړتیا لیدل کېږي. بیا هم له واشنگټن هارون باچا.
د ملګرو ملتونو لخوا د خپرې شوې خبر پاڼې تر مخه یاد اداره په بیړنۍ توګه 250 میلیونه ډالر ته اړتیا لري سو کولی شي 1 میلیون افغانانو ته چې زیاتره پکې ښځې او ماشومان دي خواړه رسول یقیني کړي. خبر د افغانستان لپاره د ډبلیو ایف پی د ډایرکټر لوی امبلو وینا راغستې چې وایي د افغانستان پرمختګ د دغه هیواد د ځوانانو او بې وسه خلکو د خواړه د ضمانت سره تړلی دی او زیاتوي چې د نړیوالو مرستو د اپیل موخه د خوراکي موادو په رسولو کې رامنځته شوې نیمګړتیاوې پوره کول دي. خبر وړاندې وایي چې د خواړه نړیواله اداره په افغانستان کې د دغه هیواد د حکومت په مرسته دوه ډوله عملیات ترسره کوي. یو په بیړنیو حالاتو کې د خلکو ژوند ساتنه او د هغوی ضروري اړتیاوې پوره کول او دوهم د خوراکي موادو د رسولو په چارو کې عمومي بهتري راوستل. اداره ویره څرګندوي چې که غوښتل شوې مرستې ورته په وخت ونه رسیږي نو ممکن د راتلونکي جون په میاشت کې به افغانستان ته د غنمو لیږدول چې وایي د افغانانو د غذا یوه مهمه برخه جوړوي تر ډېر بد اغېز لاندې راشي. همدغه راز د جولای او اگست پر روانو میاشتو کې د دالونو او د پخلي د تیلو په سپلایانو کې د کموالي د راتلو اندېښنې هم ښودلې شوې دي. د خواړه نړیواله اداره همدغه رنګ د اړوند مرستو د نه ملاوېدو په صورت کې په ښوونځیو کې د خوراکي توکیو ورکولو د پروګرام د تړلو ویره هم څرګندوي چې وایي په ترڅ کې به یې سده باندې 1 میلیون ماشومان اغېزمن شي. اداره بیا د اگست میاشت نیټه کوي او وایي چې که نړیواله ټولنه فوري کومک ونه کړي نو دوی سره موجود خوراکي مواد به ختم شي او مجبور به وي چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه یا خو راکم کړي او یا هم تر څه وخته وځنډوي. د خواړه نړیواله اداره په پام کې لري چې د نویو نړیوالو مرستو لاسته په راوړلو سره به په ځایي او یا هم سیمه ییزه کچه د خوراکي موادو حاصلولو هڅې وکړي تر څو په افغانستان کې د خوړو په سپلای کې د ممکنه کموالي مخه ونیول شي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د مشال ریډیو نوې خپرونه د نړۍ رنگونه په دې خپرونه کې درته د نړۍ لا ګټ ګټ حیرانونکي او په زړه پورې خبرونه کیسې او د پیښو حال راوړو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع پورز اوریدل شي.
د نړۍ رنگونه پروگرام اوریدونکو تاسو ته پاره زما همکار ګولیاز جوړوي او پدې کې هغه تاسو ته د نړۍ جالب خبرونه راټولوي. د دې ترڅنګ د مشال نور همکاران تاسو ته پاره نور 19 پروگرامونه هم جوړي. که تاسو د دغه 19 پروگرامونو په اړه هر ډول نظر لرئ مونږی منو او دغه نظر مونږ تاسو ته پاره د مشال په نوم خبرونه کې خبرو. که تاسو دغه پروگرام د پاره یا د ټولو پروگرامونو د پاره څه نظر لرئ او خپل پیغام ریکارډول غواړئ نو په دې نمبر باندې خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00 22 11 24 اوس د سټوډیو د غړی ستن خای چې په پیښور کې یو نیمه بجه کېدون کې ده. په پوره یو نیمه بجه و تاسو ته عبدالحی کاکړ د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی له نورو لوړپوړو چارواکو سره څو شیبې وړاندې د افغانستان د سفر په مهال کابل ته ورسېدی. د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وایي د کرنل قذافی وفادار پوځیان په لیبیا کې د باغیانو پر ضد کلسټر بمونه استعمالوي. په افغانستان کې په پوځي مرکز باندې یو ځانمرګي برید شوی چې پکې 15 کسان وژل شوي دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې دوی ته 2.5 میلیون ډالر په بیړنۍ توګه ترلاسه نه شوي. نو ویره ده په افغانستان کې به د خوړو کمی تر 80 لک زیات کسان له لوږې سره مخامخ کړي. د نړۍ د وتلو اقتصادي هیوادونو سازمان G20 ویلي چې دوی په راتلونکي کې د نړیوال اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره په یو پلان سلا شوي دي.
عبدالحی کاکړو چې تاسو د خبرونو ولنډیز وړاندې کړو، اوس هم د ریپورتونو په لومه خکو. په قبایلی سیمو کې خلک واړي چې په اف سی آر نظام کې دی بدلونونه راوستل شي، خو لا تر دې دمه پکې هیڅ بدلون نه دی راوستل شوی. دا چې په دې اړه د قبایلی سیمو خلک، کارپوهان او چارواکي څه نظر لري، په دې اړه د فرهاد شینواری دا ریپورت اورو.
د پاکستان په قبایلی سیمو باندې د 1901 راهسي اف سی آر یا فرنټیر کرایمز ریګولیشن په نوم نظام نافذ دی. قبایل وایي چې دوی د دغه نظام تر لاندې د ملک د نورو برخو د خلکو په شان برابر انساني حقوق او سیاسي ازادۍ نه لري. د قبایلی سیمو اوسیدونکي وایي چې دوی د ملک په اعلی عدالتونو کې لکه های کورټ او سپریم کورټ کې د اپیل حق نه لري. او بیا په خاصه توګه باندې د اف سی آر د 40مې ماده تر لاندې یو ملزم په سر کې غونډه قبیله نیول کیږي. د اف سی آر نظام په حق لباندې د خیبر قبایلی سیمې یو څو تنان مشال ریډیو توای
مانم سعد الله فیرز سعد خل وسیدون کې دا بس ظلم قانون دی، ځنګل قانون دی، زیاتی قانون دی. په کار رسم نظر کې کېدې شي ختم کړي.
ما نوم یې خطاب شنوارای خوګه خېلې ما او ما اتلس میاشت جیل په سیاد الله ساتیر کړای وای. اتلس میاشت چې غړ شای وای دکان ما بند او ډېر سخت تکلیف راته، ګرمي وا څه غن نو وسایل نو هیڅ شې نو. حکومت دا مطالبه کوم چې کې چینج راشي.
د اف سی آر نظام په حق لباندې یو قانون پوه ایډوکیټ کوبیس صدا سي نظر وړاندې کوي.
په ټول دنیا کې دا سي قانون نشته چې جرم یو کس وکا او په ګرانی ولکه کې بل یو کس. نو علاقائی ذمہداری خو ټیک ده چې هر یو کس مطلب یو ذمہواری جوړه کی چې هغه په علاقې کې دا سي خبرې وي چې هغه په اته جرم کوي هغه ستي باب وکا دام په علاقې علاقائی ذمہداری کې راځي. خو دې سره سره ته دا سي جرم یا یو شی کوشي چې یو کس ته خبر هم ني او په هغه باندې مطلب دا دی چې هغه رونی ولې شي او هغه هغه سزا ورکولې کېږي. نو دي سره نه موږ متفق یو او نه د پارټي ټول عوام دي سره متفق دي.
موجوده حکومت څنګه کولای شي چې په اف سی آر کې بدلونونه راولي؟ په دې اړه د قبایلی چارو کارپوه ایډوکیټ لطیف اپریدی مشال ریډیو ته وایي:
نو په پارلیمنت کې یو معمولی اکټ دو کرخې یا څلور کرخې چې وړاندې شي نو په هغې باندې موږ ته انساني حقوق ملاوځی شي او په موږ د فاټې نه فاټه کېدی شو، موږ په صوبه کې حق لرلی شو. هغه چینج ته سره دست د پاکستان ادارې او اسټابلیشمنت تیار نه ده.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری تیر کال د اګست د میاشتې په 14مه نیټه باندې په اف سی آر کې د بدلونونو او قبایلو ته د سیاسي ازادۍ ورکولو اعلان کړی و، خو لا تر دې دمه عملي نه کړی شو. په دې اعلان باندې د عمل نه کولو د علت په حق لمو چې کله د باجوړ قبایلي سیمې نه د کمی اسمبلی دپاره منتخب شوي غړي او واکمن ګوند پیپلز پارټۍ سره تعلق لرونکي ایم این اے اخونزاده چټان نو پوښتل، نو دوی صدا سرای پرې راکړه.
خاتمه
د پښتر کې په سپارټي د منشوري وې سبب د دې بي بي د شهید محترم دې نظر په توګه قبایلي عوام سره وعده وا او وجه دا ده چې په دې موجوده وخت کې په قبایلو کې یو اپریشن شروع دی دا هغې وجه نه ده سیکیورټي فورسز په هغې باندې تحفظات دي د هغوی وینا ده چې مونږ ته په قبایلو کې یو متحده قوم په کار دی او کیدای شي که تاسو ایف سي آر کې اصلاحات وکړو په دې باندې قوم ډیوایډ شي خو مونږ دا خبره کوو چې دا یو غلطه خبره ده په دې کې حقیقت نشته دی ټول قبایل دا غواړي
د خیبر پختونخوا گورنر بیرسٹر مسعود کوثر چې د قبایلی سیمو دپاره د پاکستان ولسمشر نیخ پنیغه نمائنده وی وایي چې دوی به ډیر زر په قبایلی سیمو کې اصلاحات راولي په دې اړه نوموړی وایي
یره زما خیال چې زموږ طرف نه خو هر څه تیار دي او ان شاء الله کېدای شي چې دا خوشخبری ډیر زر تاسو واورې او موږ دا غواړو چې دا قبائلی علاقے دا خلق چې کم دی کم محروم ہے چدی داغے ازالہ اوشی اور زر تذرا دا پاکستان دا نور ترقی یافتہ علاقوں پشانتے چ دے قومی داغ کے معاملاتوں کے دی زر تذر شمولیتوں کی
قبایلی ولسوای چې موجوده حکومت دوی سره په دې سیمو کې د اصلاحاتو او په اف سی آر کې د بدلونونو په اړه کړي ژمنې پوره کړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
وسم کراچی خار ته ورزو. د کراچی خار کې د هدفي وژنو د مخنیوي په موخه د کورنۍ چارو مرکزی وزیر رحمان ملک کراچی خار ته رسیدل دي. رحمان ملک دی لړ کې د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي مشرانو او سن گورنر سره لیدل کاتل کړي. رحمان ملک دا هم ویلي دي چې په کراچی کې 15,000 ناقانونه موبایل ټلیفونونه او په جیلي نمونه اخیستل شوي موبایل سیمونه به بندول شي. په دې اړه په کراچی خار کې مش د زیاترو پښتنو د مزدور طبقې سره تعلق لري او په دوی کې یو شمېر داسې هم دي چې د منځنۍ او لوړې درجې کاروبارونه کوي. د دې درس په اړه له کراچۍ نه رپورت لرو چې ظفر کریمی وړاندې کوي.
کراچی ګوټ ګوټ کې د چایو د هوټلونو نه علاوه د کډایانو هوټلونو هم زیاتره د پښتنو دي. دغه هوټلونو کې غوخه د پښتنو په روایتي طریقه په کډایانو کې په داسې هنر ورته کیږي چې نه یوازې پښتانه په شوق سره خوري بلکې د نورو قومونو خلک هم وسور سره عادي شوي دي.
زما نوم نصیر احمد دی، زل تجی منیجر یم. دلته چې موږ سره دغه کوم د پښتنو دغه د کانی دی، یعنی لنډ کوتل مشهور کډای ده. لکه پښتنو خو چې دی اکثریت ډېر دی، خو لکه دا پنجابیان شو دغه شو اردو سپیکنګ والا دا خلک هم راځي، ټول فیملی هم راځي. موږ ته دلته موږ سره کډای چې دا مټن کډای او پسه غوښه چې کومه دومبا دا مشهور ده. زما ډېره چلی دی مزه چې ده لکه دغه کډای کې د کډای نه ځا لري کې بیا خوند نه کوي. کراچی کې چې دی زموږ لکه څو پښتانورونه دي هوټلې دي ټول ماشاءالله ښه ترقۍ کې دي او ښه به دغه کې دي.
د دې کډایانو په خوونکي عبدالله جان وایي چې دا اته کلونو راهسې د بیزي د غوښې د ورته کولو په هنر پوه دی.
دا ډېرونه زموږ چې دی د بکري غوښې راځي، خو دا نور خلک هم چې پنجابین دي که نه دی اډونه ډېر ورکوي. لکه دی به مخکې دا شی ډېر نه خوړم، اوس دی د خوراک ډېر شروع کړی دی خلکو. لکه دا لم چا نه خوړه هغه اوس ډېر خوري. لنډی کوتل کړی چې کومه ده، دا ټماټر والا دی، کم ټماټر والا دا لنډی کوتل کړی دی، دا ډېره چلیږي. موږ سره
هوټل ته راغلي خلک وایي چې څوک یو ځل دغه کړایان وخوري نظرې پسخېږي چې دویم ځل هم دلته راشي.
معلوم خلیل الرحمن دی او آرډر موږ ورکړی، موږ ناس انتظار ته په لمبر باندې او ماشاءالله ډېر ښه وړی دلته.
نوم یې عبدالله خان کاکړ دی. میلمانه راځي د کوټې نه یا د لاهور نه، پنجابیان زموږ دوستان کاروباري لیول باندې، نو زموږ ټیکانه ده. خې غوخې پخې غوخه صفای د مارکیټ نه چې کوم خبسونه غلي هغه اخلي. دی وژنه موږ راځو کلیجی سوچا کلیجی راکې صاحب غوخه راکې موږ ته دی غوخه پته ده چې دا خلک صحیح شی ور یار انتظار مو کم از کم په کون ګنټه انتظار کو دی. اوس مې درې سیخه کلیجی خوړې دی نه پس مو اوس کړای خورو. مخام د مال موسم صحیح دی، سمندر هوا لگی خسایټ تزای دی بس دا مخا مانزه نفس دا ټیبلان دا شټ کی خلق راځي موسم خوري
د کړایانو د هوټلونو د شناس ماندلاندې داسې برابر کړی شوی وي چې د لرګو د تختو د پاسه سر قالینونه هوار کړی شوی وي او په هر تخت څو دانې بالښتونه هم د ډډې وهلو لپاره پراته وي هوټل ته راغلي میلمانه وایي چې د کړایانو د دې هوټلونو د ناستې دا اندازې ډیر خوښیږي
زمانوم نعمت الله ده زه د کوټې نه دلته خپل د بزنس په سلسله راغلی یم ډانډي والان دي نو کله کله چې موږ ډوډۍ خورو نو بیا موږ دلې راځو چې میلمانه یي په دې باندې چې یو خو د بهر ځای دی مطلب ټول هغه زموږ د پښتنو چې کوم رسم و رواج د خپل بالښتان دی او دلته خپل دغه ده نه په ټوله کراچۍ کې کراچۍ خو مطلب ډېره پیچده ښارونه دي په دې کې چې کوم هوټل دي په هغه کې خاص کرکې انګریزي سیستم دغه دی او بیا دلته کانه پینه چې د زموږ د پښتانه او د دوی د کلچر چې کومه کانه ده دوی مساله ډېره استعمالوي پښتون چې دغه مساله لږ استعمالوي زیاتر په کورو کې نه نو دلته چې کومه دغه خاص هغه کانه موږ ته ملاویږي چې کومه موږ ته په پښتو کې ملاویږي نو هغه کانه په دې باندې خلک ډېر خوښوي دلته په سلاته کې خبره دا ده چې د دې وجه په دې باندې ده چې عموماً په خوراک کې چې کوم په چکناټ چیکچی شیرنی زیاتې په کړای کې خوند داده چې په دې کې چکناټ ډېر ده دا چکناټ چې ده د دې وجه ځکه خلک کړای ډېر خوښ
داسې هوټلونو ته تلون کې خلک وای چې کراچۍ کې داسې هوټلونو ته پراتلو دوی ته نه یوازې روایتي او خواږه خوراکونه ملاويږي بلکې دې هوټلونو په کتو یې د وطن مینه ماتيږي ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري د باختر ستوري
وسم د خیبر پختونخوا د سینیئر وزیر بشیر احمد بلور سره مرکه لرو چې زمونږ همکار په پیښور کې ورسره کړی دا او د پیښور او د شاوخوا سیمو د ترقیاتي منصوبو په اړه ورسره غږیدلی بشیر بلور وای
ټوله پهلا خو مونږ پیښور کې رینګ روډ باندې کار شروع کړی د ایکسټینشن اینڈ ایکسپینشن 3.3 بلین روپیز باندې هغه کار شروع شو او هغه 3 میاشتې دننه ختمول دي بل مونږ سبا شروع کوو د خیرا اوور هیډ برج هغه باندې تقریبا 70 کروڑ روپیې باغې باندې بلګي ورسره مونږ دا نیکسٹ منتھ کے سیکنڈ ویک کے مونگ جو آغا جوڑو اوور ہیڈ جگہ دل تنا بس شروع کی گی دا بادشاہ خان چوک نو دے دے سپریم کورٹ ہائی کورٹ پورے دے باندھے تقریباً 1.75 بلین روپیز بخرچ گئی پونے 2 ارب روپئے بل مونگ دلتا پار شروع کرے دے دا امریکن ایڈ باندھے تقریباً 1 ملین ڈالر
باندھے
دا شاہی باغ کے اور بل مونگ ڈیجیٹل فاؤنٹن لگو دلتا دے کنگم جنا پارک اور سرا مانگ دلتا یو 185 فٹ ہائٹ پاکستان جھنڈا جوڑ پاکستان تاریخ کے چرتا نے جوڑ نو مونگ دا کرونا او بیا ور سرا مونگ ان شاء اللہ دا انڈر ہیڈ اینڈ اوور 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 ہیڈ اینڈ انڈر پاس دے مونگ 11 پروگرام دے نو دا مونگ دومرا پہ خور کے تقریباً دے کال کے ان شاء اللہ 70 ارب روپو کار با شروع شو
بشیر بلور صاحب دا کارخانو نا دا ناکارا خرید شوی مادو لپاره هم تاسو یو پروژه پیل کړی ده کدا غی په اړه راته وایي
125 ارب روپو باندې یو لوی پروژه موږ شروع کړی ده چې هغه کې دا ټول څومره دا ویسټ چې ده د پیخور ډیسټریکټ هغه بل ته جمع کو او هغه به ریسایکلینګ کیږي هغه نه بس د اکسیجن اوس یو به هغه دا څنګه سیمټو فیکټریان به استعمالي کول کولې پځه او بل چې هغه نه کھاد به جوړیږي شپږ سو کسانو ته نوکری به ملاويږي او هغه خپل جنریشن بم پخپلا کوي 2.5 میگاواٹ بجلی بم پخپلا جوړي بیس بسٹر یو کمپنی ده هغه کولیبریشن کړی ده سعودیا سارا کینیڈا سارا اور جرمنی سارا اور دا ټول 12 پیسے راځن یو پیسہ بم پکنه لګي نو دم نو له کارو شو ودا چې ده دا پاکستان کې دا پہلا ځل نه پرلو دې ګلو کلا چې زنګ دل تنه خو زنګ دا زنګ ماغاس خلی خلق لګي دا ټول زنګ کاروای زنګ دا کوم کا زنګ صبح کې میډیا والا دي خدا بل دا مرکز تلار شنو هغه هغه شانته بالکل بلیک آؤٹ کئی ودا کا سندھ او عام ورکنگ کمیٹی ممبر ہم کینی آغا پریس کانفرنس کو آغا پورا پریس کانفرنس آغا کئی الطاف حسین لندن نہ تقریر کئی نو 2 گھنٹے تقریر نو آغا لائف کئی ازنگ صوبے تا ازنگ اسمبلی تا ازنگ دے حلقو تا ازنگ پروجیکٹس تا ایم ای امنیت نه ملاوي
تاسو چې کوم دغه ان پی حکومت دا ولیدا کیږي
دا چلل چې موږ اسټابلیشمنت خبره نه اصل کې دا مالکان چې دي کنه دا کراچي او لاهور کې دي نو د دې وخت ازنګ د اهمیت نه ښکاری باوجود د دې نه ټول هم صبح موږ د دې د ټول جنگ موږ قبل کېو مکا چې موږ ته ټول نه ذات اهمیت ورکي خو موږ خپل احتجاج وکاو او د دې خپل خوخه چې
دا مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ. په درشتم اپریل د رحمان بابا د سیمینار او مشاعرې د ترسره کېدو په خاطر رحمان ادبي جرګې یو غونډه رابللې وه په پېښور کې. په دې سیمینار د ښه تنظیم په خاطر یې کمیټو ته مسؤول کسان ونومول. د غونډې په وروستي پړاو کې یوه مشاعره هم شوې وه. د مشال همکار باز محمد عابد پی رپورټ لري.
دا غونډه چې د رحمان بابا مزار ته څیرمه د هزار خوانی کلی کې ترسره شوه، دریو کمیټو ته مسؤول کسان وټاکل شول. په دې اړه د رحمان ادبي جرګې ویاند یوسف علي دلسوز مشال ریډیو ته وویل،
نن چې کوم اجلاس وشو دغه اصل مقصد دا و چې په درویشتم اپریل باندې د بابا جی چې کومه کلیزا دستور کیږي نو د اغې د پاره کمیټه جوړولو. د دا کمیټو په غرض باندې مونږ دا دومره په وسیع پیمانه باندې اجلاس راوغوښتو چې پای کې ډیر زیات شاعرانو په ګڼه باندې لګیارې ګډون وکړو. ټولو د شاعرانو په مرسته باندې د اغې د تجهیزونو د لاندې مختلفې کمیټې جوړې شوې، پای کې په مختلف کسان او دانشورو پوهان واخیستې شو.
د دې ناستی په وروستۍ پړاو کې یو آزاد مشاعره وشوه چې ځینو شاعرانو پکې د زړونو خبرې د شعر په ژبه وکړي.
بادار لیډر وایز چې هر څه کوي، ولی می سر د خوار مزدور مات شو، تا و نسیم سره په خپل کړه لوز دی پس په کوم قصور مات شو.
جلندای خلیل هم د زړه بڑا صدارنګ وي.
دا غنمونه جوارونه نه کوي، دا داسې زمکی دي فصلونه نه کوي، او د دوی پټم باندې نشي ګوره، دا لا لاغان د چا کارونه نه کوي، او زه د خپل چم د پیر مخو ته ویم چې ما ته د نور اشارتونه نه کوي. او دلته کې سترګې پټوي او خریبا دلته څوک اوګو تستونه نه کوي، او کم کار چې نن سبا پیسې کوي شي هغه دمونه تعویزونه نه کوي، او اخیری مکتب چې دا خکولی خکولی لنډای خلیل ته د زړه په سر دی گزارونه نه کوي.
مدد خان مدد په خپل خواږه ترنم دا مشاعره راټول کړه.
بس لګ خو مې ودکا دور بل د سور لاندې، تر سو پور بغرزم دا جل د سور لاندې، نو بس نور کای سم نوید دنو نہ خوبا کیگی، نو زخخم پس غوستا د محل د سور لاندی.
سیمینار او کلیزه بد رحمان ادبی جرګی او د پاکستان د ادبیاتو اکیډمی پیخور سانګی د سور لاندی په پیخور کې د ایران خانی فرهنګ په تالار کې د سختو امنیتی تدابیرو لاندې تر سره کیږي. د جرګې چارواکي وایي چې د حالاتو د غوښتنو په بنیاد دی سیمینار ته یوازې شاعران او لیکوالان وربللې دي. دا کلنۍ مشاعره چې د 16 رئیسی به هر کال د رحمان بابا په مزار تر سره کیده، خو اوړم کال چې د رحمان بابا مزار په بمونو والو زول شو، نو د ترهګریزو اندېښنو له امله سږ کال دا ولسی مشاعره په محدوده پیمانه تر سره کیږي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پیښور.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو،
MASHALRADIO.COM.
اوریدونکو اوس هم د 19 پروگرام وخت د لوبو نړۍ. دا پروگرام تاسو د پاره بوریوال کاکړ جوړوي، او په دې پروگرام کې هغه تاسو د پاره د لوبو د نړۍ نه تازه خبرونه راټولوي. د دې ترڅنګ تاسو د پاره د پښتنو لوبغاړو سره مرکې هم کوي. نو د خبرونه تاسو ووري، او لاندې سره به د خبرونه پاتې ورسي. منجیب امیر ته به اجازه راکړي او تاسو ووري د لوبو نړۍ.
د مشال ریډیو د لوبو له اونیز خبرونې سره زبوریوال کاکړ ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ستاسو د شی روغتیا په هیله د دې اونۍ په خبرونه پیل کوو. د خبرونې په لومړي رپورت کې به واوري چې د پاکستان د کرکټ لوبډله له ویسټ انډیز سره د لوبېدلو لپاره د هیواد ته رسیدلې ده. بیا به واوري چې د انډین پریمیر لیګ په لړ کې کوم پرمختګونه سوي دي. په دریم رپورت کې به واوري چې فیفا د فوټبال نړیواله درجه بندي اعلان کړې ده او پاکستان پکې پر کوم ځای دی. او د دې اونۍ د خبرونې په وروستي رپورت کې به واوري چې په سواد کې د هکې چارواکي لوبغاړي او مینوال د دې لوبې په اړه څه وایي. د پاکستان د کرکټ لوبډله له ویسټ انډیز سره د لوب کولو لپاره د هیواد ته رسیدلې ده. دا چې د دې لوبډلو ترمنځ به څومره لوبې ترسره کیږي او کله به پیلېږي، راځئ چې په دې اړه د بشیر ګواش د رپورت واورو.
د پاکستان د کرکټ لوبډله اوس په ویسټ انډیز کې ده. دغلته به دوی له کوربه هیواد سره د 15 یو ورځنیو او دوه ټیسټ لوبو ترڅنګ یو شل وریزه لوبه هم ترسره کړي. د دې لوبډلو ترمنځ به یوازینی شل وریزه لوبه د اپریل په 21مه نیټه ترسره کیږي. له هغه وروسته به د 15 یو ورځنیو لوبو لړۍ پیل شي. د دې لړۍ لومړۍ لوبه به د اپریل پر 23مه، دویمه د اپریل په 25مه، دریمه د اپریل په 28مه، څلورمه د مئی په لومړۍ او پنځمه لوبه به د مئی په 5مه نیټه ترسره کیږي. د دوه ټیسټ لوبو د لړۍ لومړۍ ټیسټ به د مئی له 12مې څخه تر 14مې نیټې پورې او دویم ټیسټ به د مئی له 6مې څخه تر 24مې نیټې پورې ترسره کیږي. د دې لوبډلو ترمنځ تر اوسه شل وریزه یا ټی 20 لوبې نه دي ترسره شوي. نو دا به لومړی ځل وي چې پاکستان او ویسټ انډیز په شل وریزه لوبه کې یو د بل سره مخامخ شي. پاکستان او ویسټ انډیز تر اوسه یو له بل سره 115 یو ورځنۍ لوبې کړې چې پاکستان پکې 46 او ویسټ انډیز پکې 49 ګټلې دي. دوه لوبې بې له کومې نتیجې پای ته رسیدلې. د لوبډلو ترمنځ ټولې 44 ټیسټ لوبې ترسره شوې دي چې 15 پکې پاکستان او 14 ویسټ انډیز ګټلې. پاتې 15 لوبې بې نتیجې پای ته رسیدلې. کله یوې خوا د پاکستان په لوبډله کې د تجربه کارو لوبغاړو کمی دی، نو بلې خوا ته بیا د ویسټ انډیز درې مهم لوبغاړي کریس ګیل، شیو نارائن چندرپال او رام نریش سروان د لومړی او دوو یو ورځنیو لوبو لپاره په لوبډله کې نه دي شامل کړل شوي. د کرکټ پر لوبو ژور نظر لرونکي وایي د دې امکان شته چې پاکستان په لومړی او دوو لوبو کې بریا ترلاسه کړي او د پاتې دریو لوبو لپاره ځان مضبوط کړي.
زموږ همکار بشیر ګواشو چې ویسټ انډیز ته د تللې پاکستانی لوبډلې په اړه معلومات درکول. د انډین پریمیر لیګ کرکټ ټورنمنټ لوبې دوام لري. دا چې تر اوسه ټولې څومره لوبې ترسره شوې دي او کوم لوبډله پکې ښه لوبېدلې ده، دا به ټول د نجیب عامر په دې رپورت کې واورو.
د سلورم انډین پریمیر لیګ په لړ کې به نن دوه لوبې ترسره کیږي. په لومړۍ لوبه کې به د چنای د ښار په میدان کې چنای سپر کینګز له رایل چیلنجرز بنګلور سره بازی کوي او په دویمه لوبه کې به د کن چارجرز له کینګز 11 پنجاب سره د هند د حیدرآباد د ښار په ډګر کې لوبېږي. د اپریل پر 8مه پیل شوې دې ټورنامنټ کې تر اوسه ټولې 14 لوبې ترسره شوې دي. له دې 14 لوبو وروسته پونه واریرز په پوینټ ټیبل کې پر لومړی نمبر دی چې دوی لوبې کړي او دواړه یې ګټلې دي. پر دویم نمبر ممبئی انډینز دي چې درې لوبې کړي او دوی ګټلې، یوه یې بایللې ده. او کلکتا نایټ رایډرز هم درې لوبې کړي دي، دوی ګټلې او یوه یې بایللې ده، خو د نسبتا کمزوري رن ریټ پر اساس پر دریم نمبر ده. په پاتو لوبډلو کې راجستان رایلز پر څلورم، دکن چارجرز پر پنځم، کوچی تسکرز پر شپږم، چنائی سپر کنگز پر اوم، رائل چیلنجرز بنگلور پر اتم، کنگز 11 پنجاب پر نهم او دہلی ڈیئر ڈیولز پر ورستی یعنی لسم نمبر دا. دنن پر لوبیدونکو لوبډلو کې د چنائی سپر کنگز کپتانی د هند ملی لوبډلې کپتان مہندرا سنگھ دونی کوي او پر نورو نومیالیو لوبغاړو کې ورسره د ویسټ انډیز ڈوین براو، د آسٹریلیا مائیکل ہیسی او د جنوبی افریقی جوہنس مورکل شامل دی. د رائل چیلنجرز بنگلور کپتانی د نیوزیلینڈ د ملی لوبډلې کپتان ڈینیل وکٹوری کوي او په نورو نومیالیو لوبغاړو کې ورسره د جنوبی افریقی اے بی ڈیویلیئرز، د سریلنکا تلکارتن دلشان او د هند د ملی لوبډلې تکړه بالر ظهیر خان دی. په دویمه لوبه کې د دکن چارجرز کپتانی د سریلنکا د لوبډلې پخوانی کپتان کمار سنگاکارا کوي او په نورو مشهورو لوبغاړو کې ورسره د جنوبی افریقی لوبغاړی ډیو مینی او د انګلستان کیون پیټرسن شامل دي. او د کینګز 11 پنجاب لوبډلې کپتانی د آسٹریلیا پخوانی کپتان ایډم گیلکرسټ کوي او د آسٹریلیا د ملی لوبډلې تکړه لوبغاړی ډیوډ هسی هم ورسره لوبېږي.
نجیب عامر وو چې د انډین پریمیر لیگ کرکټ ټورنمنت په اړه تاسو ته رپورت وړاندې کاوه. درنو اوریدونکو، د فوټبال نړیوال شورا یا فیفا د فوټبال د لوبي نړیواله درجه بندي اعلان کړې ده. په دې اړه به له پامیر ساحل څخه تفصیل واورو چې کوم هیواد پر لومړي ځای، کوم پر دویم او کوم پر دریم دی.
دا فوټبال نړیوال شورا فیفا په دې لوبه کې د تیرو څلورو کالونو د کارکردګۍ پر بنسټ د لوبډلو نړیواله درجه بندي د تیرې چهارشنبه په ورځ اعلان کړې ده. د دې درجه بندۍ لمخې د 2010 زیږیز کال د فوټبال نړیوال جام ګټونکو هیواد هسپانیا پر لومړی ځای ده، نیدرلینډ یا هالینډ پر دویم او برازیل پر دریم ځای دی. د دې ترڅنګ د لومړی ولسو لوبډلو په لړ کې جرمني پر څلورم، ارجنټینا پر پنځم، انګلستان په شپږم، یوراګوئ پر اووم، پرتګال په اتم، ایټالیا په نهم او کرویشیا پر لسم ځای ده. د فوټبال په لوبه کې د آسیا اتل هیواد جاپان په دې درجه بندۍ کې پرمختګ کړی او په نړیوال کچه دیارلسم ځای یې ترلاسه کړی دی. په 2009 زیږیز کال کې د فوټبال د نړیوال شورا غړیتوب ترلاسه کوونکي هیواد مونټینیګرو د خپلې ځانګړې او ښې لوبې یا بازۍ له امله یوازې په څلورو کالونو کې د فیفا په 202 غړیو هیوادونو کې 24 ځای ته رسیدلی دی. د هند د فوټبال لوبډله د دې درجه بندۍ له مخې پر 146 ځای ده او پاکستان تر هند 24 درجې شاته پر 118 ځای دی. د لسیزو جګړو او بدامنیو ځپلی هیواد افغانستان د فوټبال په دې نړیواله درجه بندۍ کې تر پاکستان یوازې 6 ځای شاته، یعنی پر 104 ځای دی.
زموږ له همکار پامیر ساحل څخه مو د فوټبال د نړیوالې درجه بندۍ په اړه رپورټ واورېدی. اوس هم له ژمنې سره سم جوسوات او له هغه ځای څخه د مشال ریډیو د خبریال نیاز احمد خان په رپورټ کې اورو چې هلته د هاکی د لوبي چارواکي، لوبغاړي او مینوال د دې لوبي په اړه څه وایي. دا هم تاسو او دا هم د نیاز احمد خان رپورټ.
د هاکی لپاره ضلع سوات کې هاکی ایسوسیشن هم موجود دی او وخت په وخت دوی د هاکی لوبو تابع کوي. دغه ایسوسیشن صدر ملک ودان اوس هم د انټر ډیسټریکټ هاکی ټورنمنټ په نوم لوبې شروع کړې دي. ملک ودان وایي چې دوی په چندو یا د این جی اوز په مرسته دغه لوبې کوي. اوس سوات کې امن راغلی دی. تیر وختونو کې لوبو ته لوی زیان رسیدلی و.
کم چې د سوات تیر حالات تیر شو، د هغه ډېر خراب حالات و. هغې لب موږ باندې اثر راغلو، خو اوس خدای پاک پزل دی، د خدای پاک شکریہ ادا کوم چې یو کال وشو چې دلته امن امن ډېر سیوا شوی دی. تاسو یې نه چې دا انټر کلب هاکی ټورنمنټ شروع دی، دې سره نرسری پیدا کیږي. بنیادی خبره ده، نرسری پیدا دا نرسری موږ ته بر راځي. دا صوبې ته، صوبې نه مرکز ته ځي چې امن یې نو لبی، چې کله امن نه نو سړی کور نشي لبه ګرونډ ته سوک سره شي.
ملک ودان وایي چې سوات کې د ظلمو د هاکی لوبې سره ډېره مینه ده او قومي ټیم ته لوبغاړي ورکړي دي.
بالکل، زمونږ اولمپیک ریم خان دغه د سوات اوسیدونکی دی. د سوات ګرونډ باندې شریف آخری پلیئر پاتې شوی دی او بل عمران یوسفزی دی چې هغه د سوات نه انټرنیشنل پلیئر دی.
د هاکی لوبې پرمختګ لپاره نوموړی زیاتوي.
بنیادی خبر دا چې په هر یونین کونسل باندې حکومت ګراؤنډ جوړ کړي کنن او دا ماشومان ګراؤنډ ته راشي. کله چې ماشوم د اسکول نه فارغ شي، د ګراؤنډ ته راځي، نو دته دومره اضافي ټوریزم تو دې ته سوچ بیا نه وي. هغه صرف خپل سبق او گیم او بیا د هغې نه بعد سټډی او بوده کېدلی. نو دا چې د حکومت درخواست چې ګراؤنډونه زیات نه زیات ګراؤنډ جوړ کړي، چې یاره دا کم زم په ملک کې چې او بیا خاص کر خیر په پښتونخوا کې کم حالات روان دي، چې حالات دپه شي.
ملک ودان وایي چې حکومت دوی سره خاص قسمه مرستې نه کوي، ولی غیر سرکاري تنظیمونه دوی سره مرستې کوي.
یار جی، منګه د حکومت ته ډېر وینا کړی او ډېر لوزونه کې خواهو لوزون نه پوره شي، چونکه ملته انجوز راله، انجوز سره انجوز سره سرکارونه په دې سواد کې وکړل. لکه تاسو یې په دې ګراؤنډ کې دا ګراس چی نه، په دې ګراؤنډ کې دا پوړې چی نه، کمرې چی دا موږ ایم آر ڈی پی دته انجوز وا اغي دا ټول موږ لکړی دي. خو اغي نن حکومت دومره د کوچا انجوز هم د سواد نه کټ کړه او هغه لاړه دیر ته لاړه. نو موږ حکومت خو کوس دغه انجوز یې سواد ته بیا دوباره راوستل. نه دا په ډېر کار وو کو چیر موږ ته دې ګراؤنډ کې دې کم چی موږ چیر وایو چیر جوړ کی دا ګراؤنډ دې موږ ته ګراس کی.
د هاکی یو لوبډلې لوبغاړی وایي چې دوی شوقیان دي. حکومت یا نور ادارې د هاکی لپاره څه قسمه مرستې نه کوي، ځکه دغه لوبې د زوال ښکار دي.
زما اصغر خان نوم دی. زه په دې ټیم کې اتو کالونه یم. سات رېټ ټیم دی. ګراؤنډ خراب لږ مخکې وس لږ گزارې کړې ده. پیسې سہولت والے نه ورکوي، توجه نه ورکوي، پیسې والے نه ورکوي. کرکټ کھلاڑیانو کروڑو کروڑو روپے ورکوي او هاکی والا په بینک او نوکریم نه ورکوي. مخکم چیر دی کھلاڑی دی. دې زمګه محکم د لکه مقوم د پاره لبیو په سمخکمه کې ولې سم دغه نور کوي.
یو شوقین پخوانی لوبغاړی دغه لوبه کتلو لپاره راغلی و. هغه هم ګیله لري چې د میګورې دغه لوی میدان دوی په خپله پاک کړی دی او دلته یې لوبې شروع کړي دي.
اوس میچ کتلو ته راغلی و او اصل کې زمونږ زیات غټه مسله چې کوم لګ دا ګراوند ده، دا ګراوند چې دی دا ډېر خراب و، ډېر زیات خراب و. دا خو زموږ د کلرانو په خپله پکې څه محنت وکړو او حکومت سره انتظامات نشته پکې. دلته دا کلرانو نه ځای په خپل ځان سټ کې را سټ کوي، اولویت نشته اوبو چړکا مړکا دا کسان په خپله کوي. اصل کې چې کوم حکومت چې کوم دی که نه، اصل کې شی چې کوم دی د کرکټ والا ته جوړې رایه ورکړي ده. زموږ چې کېناستو ځای چې کوم دی که نه، اصل کې ځای نشته کېناستو زموږ خپل، بس داسې پوړۍ موړۍ ورته کړي، نور څه انتظامات ولې سې وکړي که نه. چې خامخا کلاریان نزی شوخیا ډیر د مشبین نزی بیا ناسی کنه.
د سواد ځلی افسر کامران رحمان چې د ټولو لوبو په حکومت ستا مشري کوي، وای چې د سواد لوبغاړو لپاره وخت په وخت دوی مرسته کوي، خو دغه ځموري د ټولو په ګډه ده چې د لوبغاړو حوصله افزایي وکړي.
د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان چې له سواد څخه د هاکی د لوبي په اړه ریپورت درکاو. درنو اوریدونکو، د مشال ریډیو د لوبو د اونیز خبرونه هم دومره وه. تر څو چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو، هر ځای چې یاست ښه ژوند ولرئ.